دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنځرانی سسیم تاسو زموږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه سهارنی خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې پاموکړی خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي زده به خادمیم داده امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم د افغانستان لپاره د پاکستان د خاص استازي محمد صادق په مشرۍ یو پاکستانی هیئت د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره د دسمبر په 28مه کابل ته تللی محمد صادق د دسمبر په 28مه د اکسپټولریز شبکه کې لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د وزیرانو سره په مختلفو ساحو کې د دوړخیز همکاري پراخېدو او همداشان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورورګلوي د اړیکو نور پر مختګ تسترګې پلار دی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا ښوالي او د ستونزو د حل لپاره په مهمو موضوعاتو بحث وکړ ټاکل شوی ده چې دغه پاکستانی هیئت د طالبانو د بارنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سره هم وګوري د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال حمد الله فطرت د 15 هجری مریض پیړی د امپراتور سلطان محمود غزنوی په حق له د پاکستان د دفاع د وزیر سرګندونی غندلی دي د خاغلی فطرت په وینا خواجه محمد آصف په تلویزیونی مرکې کې ویلي چې محمود غزنوی د هند د لوټلو د پارتلو راتلو او د ی اتل نبوري فطرت تیر شپه په ایکس پانه کې د خواجه آصف خبرې غیر مسؤلانه او د تاریخي حقایقونه د هغه بی خبري بلل ده هغه ویلي دی یو پلو پاکستان په خپل دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نومي خده بل پلو داسې تبصره کوي فطرت ویلي محمود غزنوي هغه مسلمان افغانو چې د سیمې د ټولو مظلومو ولسونو سره د ایماني مسؤلیت لمخه همدردي کوله د طالبانو د حکومت د مهاجرو او د سنیدونکو افغانانو د چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د پاکستان د زندانونو نه 350 نور افغان مهاجر خوشی شوی دي په دې افغانانو کې اته تنه د یوې کورنۍ غړي دي د افغانانو د دسمبر په 28مه د سپین بولدک لاري افغانستان ته تللي او هلته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مرستندویو ادارو ته معرفي شوی دي د طالبانو د سرپرست حکومت د قانونو او پټرولیمو وزارت ویلي دي چې د افغان ساک خصوصي شرکت سره د لوګر په ولایت کې د سیمنټو د تولید لپاره د 115 میلیون ډالر تړون لاسلیک کړي د طالبانو حکومت ویلي دي چې تر اوسه پورې د 63 میلیون ډالر په ارزښت د سیمنټو د تولید سلور نور تړونونه هم لاسلیک کړي دي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د کورمه ناورین زپل ولسوالۍ ته مرستې تصویب کړې دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړو
د خیبر پختونخوا ایالتي وزیر علي امين ګنداپوري د دسمبر په 28مه د کابینې په غونډه کې چارواکو ته لارښوونه وکړه چې جنگ زپل کورمه ته دي د مرستو رسول بهیر نور هم ګړندای کړي د خیبر پختونخوا د حکومت بیان محمد علي صاحب د غونډې نه وروسته په بیان کې چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې دارو درمل او خواړه به ژر تر ژره د هوا او ځمکې لارې ورسول شي په کورمه کې د ډیر وخت راهیسې لارې بندې دي د درملو تیلو د سوند موادو او د ګاز د کمیدو له کبله د ولسونو ورځنۍ ژوند او اقتصادي فعالیتونه ډیر اغېزمن شوي دي ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن
د ترکیه چارواکو د دسمبر په 28مه ویل چې د دې هواد د بالکسیر د ولایت د کارسی په سیمه کې د مرمیو جوړولو په فابریکه کې 14 شویده 12 سره په کمړ شوی دي او لک تر لګه 15 تنه نور جوړ شوی دي د چارواکو ویلي دي چې اور مړکړې او ټول ژوندۍ کسان استل شوی دي د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر ویلي د 14 وجه د معلومه خو هڅه روانه ده چې هر څه روښانه شي د اوکراین د قواو لوی د ریسیز د دسمبر په 28مه په یو بیان کې ویل چې د جګړې د اول کرخنه رسیدلي خبرونه خیي چې تر نن ورځ پورې قریب 215 دیش نه ختې شوې دي په بیان کې د خارکیف، کوپیانسک او دونسک په استقامتونو کې درنو جګړو خبر ورکړ شوې ده بیان جا تکړه ده چې روسي په دې جګړې کې په 1600 عسكر او دیش زره زغروالي وسلې د لاسه ورکړې دي مستقل منابعو دا ادعا نه د تایید کړي او ماسکاو هم ډیر وخت په جګړه کې د خپل عسکرو د مجروب لپاره حق لا سنوي د روسیې مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې یوې محکمې د دسمبر په 23 یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په تور په 45 کاله بند محکوم کړ. روسیې په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر امریکایان او دوه ګونی تابعیت لرونکي وګړي نیولي او زندانی کړي دي. یو شمېر دغه کسان د بندیانو په تبادله کې خوشی شوي دي. او د اسرائیل پوځ ویلي دي چې درې عسکر د دسمبر په 23 د غزې په شمال کې په جګړه کې وژل شوي. د پوز په اعلامیې کې ویل شوی دی چې په دې سیمه کې د حماس د وسلوالو د پاکولو لپاره عملیات کول. د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې چې د اسرائیل پوز په غزې ځمکنۍ یرغل کړی، د وژل شوو عسکرو شمیر 309 ته رسیدلی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ته، د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق د طالبانو د حکومت د یو شمېر چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا خوالی او شته سوندو د حل لپاره په یو لړ مهم موضوعګانو باس کړه دي. محمد صادق په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره په لیدنه کې په ګډو دوه اړخیزو همکاریو او په سیمه کې په سولې او پرمختګ خبرې کړې دي. سیډون کې وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمن ظاهرا بے اعتمادي رامنځته شوې ده. په موکړې د رپورت ته،
افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي په توګه د محمد صادق د بیا ټاکل کېدو وروسته د هغه په مشه یو پاکستاني پلاوی طالبان د حکومت د چارواکو سره د خبر لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق د طالبانو د بهرنی چارو او د کورنی چارو سرپرست وزیران سره په لیدنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو پر خوالی او د ستونزو پر هواری خبرې کړې دي.
مونږ منو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې په ګډو هڅو حل کړو ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ولسی اړیکې لا پیاوړې شي.
د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د محمد صادق په مشرۍ د پاکستاني پلاوی سره په لیدنه کې د دوه لور ترمنځ د اړیکو د لا خوالی او شته ستونزو د حل لپاره په مهم موضوعاتو بحث وکړ. یو شمېر څېړونکو ویل هم د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاستونو ته د شک په سترګه کتل کیږي.
د فعلاً لپاره پاکستان تر افغانستان په ضعیف موقف کې دی او په د قوي موقف او امیرانه لهجه چې پاکستان په ټول د تاریخ کې د افغانستان په مقابل کې کاروله هغه امیرانه لهجه فعلا نه لري. پاکستان اوس درخواست د کومکې چې څرګ کېدای شي چې د امارات اسلامي د طالبانو د دوی سره د ټي ټي پی په حق لباندې د عملاتو د مهار کولو په حق لباندې بلوچ بلتون غشتونکو د عملاتو د جلوګیری په خاطر باندې افغانستان او طالبان ودی ته ډیر مؤمت او مؤثر واقع کیدای شي.
د پاکستان د پاوڅ په ګډون دغه هیواد چارواکو په پرلپسې ډول پر طالبانو باندې ټي ټي پی د ډلې وسلوال ته د پناه ورکولو او دغه ډلې د وسلوال لخوا د پاکستان پر خلاف د افغانستان د خاور د کارولو تورونه لګول شوې دي. خود طالبان حکومت هم په پرلپسې ډول دا تورونه رد کړی دي. یو شمېر نور څېړونکي وایي د پاکستان او طالبان ترمنځ بې اعتمادي رامنځته شوې ده.
چین سره یا د نړۍ نور ملکونو سره طالبان غواړي چې هغه انډیپندنت یا د پاکستان مرزي برخلاف کوم اړیکی هغه پیل کول غواړي، نو پاکستان یو طرف ته معاشي لاسراوړنه کوشش کوي د افغانستان د اړخنه، بل طرف ته غي داوایي چې دلته کې انسرجنسي یا ټیرریزم هغه لو انټنسټي یعنی افغانستان دی طرف نه دی، پاکستان کې ټي ټي پی ګمونه کوي نو طالبان دې مرسته وکي. نو زما په خپل خیال کې د ټي ټي پی به یو خپل سیاست ته دا د پاکستان وس کې نه دی چې هغه افغانستان طالبان دوره مجبور کی چې هغه په ټي ټي پی فشار واچي چې پاکستان کې اٹیکس بند شي. نو څه سره پرې دا فشار نه وي، نو یقینا خبره ده چې دوه ملکونو په ماس کې دا مسلې او لو انټنسټي جنگ او دغه سه یوبل بنې بریدونه یا یوبل بنې ګیلې شکوه د ټولې برواني.
محمد صادق د روان 2023 کال د دسمبر په 4مه د پاکستان د حکومت لخوا د آصف درانی د ګوخه کېدو وروسته یو ځل بیا افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځنګړي استازي په توګه ګمارل شوې ده. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په 2023 کال کې وخت د طالبانو بیا رسیدو راهیسي افغانستان کې خپل سفارت پرانیستې پرېښي ده او په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلې دي، خو لا هم د طالبانو حکومت پرسمت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د امریکا راغ ستاسو راغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای سي د امریکا راغ د واتس اپ پشمیره هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو راغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا راغ د واتس اپ شمیره دا ده 0202 252 55 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
اسرائیل د سوریه سره په سرحد کې یو غیر پوزي سیمه نیولې ده او ویلي دي چې د ګولان په غونډه کې د امنیت تر ټینګښت پورې به یې پوزیان په سیمه کې دیروي. د سیمې نیمای وګړي د درست ټولنې نه دي چې د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو وروسته د سوریه په پولې کې د خپلو عزیزانو خوندیتوب اندېښمن کړي دي. لینډا ګریډسټاین او ریکی روزن د سیمې رپورټ را لېږلې. تاسو ته پښتو ژباړه دراوړو. د ګولان په لوړو کې د دروست قبیلې شاوخوا شل زر اوسیدونکو د بشار اسد د رژیم د نسکورې دوه هرکلی کوي. د ګولان دروست قبیله یو عرب مذهبي اقلیت ته چې ډېری ځانونه د سوریې اتباع ګڼي او په سوریې کې هم عزیزان لري. د دروست قبیلې ټولنیز فعال نبی حلبی وایي چې دوی په سوریې کې د نوي ډیموکراتیک رژیم نه هیله لري چې د اسرائیلو سره صلح وکړي.
I will stay in my house. I will
زبا خپل کور کې پاتې شم. زبا خپل کور نه پرېږدم چې چیرې د اسرائیل حکومت وی یا د سوریه. خو مونږ هیله لرو او زه باور لرم چې په راتلونکو څو کلونو کې به اسرائیل او سوریه د سولې رښتینې موافقې ته نور هم نږدې شي.
د ګولان د تر ټولو لوی دروس خار کې د مجدل شمس نهي خاروال دولان ابو سلام وای د سوریه اوګدي کورنۍ چګړي د ټولنیز او اقتصادي وضعیت زوانان دیتا ارکړی چې ځان د سوریه په پرتله اسرائیل ته زیات نږدې ګڼي. هغه د شپارس کلونو راهیسه د اسرائیل د سیمهیز چارواکي په توګه کار کړی دی.
اخرنی فلاتو شل اسد
د بشار الاسد رژیم نن سکوره دوه راهیسه موږ دلته تجربه کړی چې خلک اسرائیل ته زیات نږدې شوې دي. هغه څوک چې د خلکو امنیت او بشري حقوقونه په ځانګړې توګه پولې ته د نږدې اوسیدونکو امنیت خوندي کړي هغه د اسرائیل دولت دی.
د دروس پټولنې کې بیا ځلې نور وایي چې دوی د یاغیانو په اړه اندېښمن دي چې اوس د سوریې مشري کوي او دا یاغیان مخکې د اسلامي سخت دریځ ډلو سره وو. دوی اندېښمن دي چې یاغیان به د بشار اسد په شان د دروس مذهبي اقلیت په وړاندې زغم ونه لري.
لومړی دوی د خپلې ګیرې لاندې کړي او اسلامي دریځ د نرم کړي. له هغې وروسته به زه ومنم چې دوی دې د سوریې مسؤلیت په غاړه واخلي.
اسرائیل په سوریه کې د یاغیانو واکمنې دوه هم اندېښمن کړي دي. د بشار اسد د تختیدو سمدستي وروسته اسرائیل د ګولان وړو ته نږدې عسكر ولېګل. د غسیمه اسرائیل په 1980 کال کې نیولې و. اسرائیل وايي دوی په خوندي سیمه کې د دایمي پاتې کېدو نیت نه لري خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې پولې ته سیرمه اوسیدونکي خوندي دي.
موږ لا قضاوت نشو کولای ځکه چې رژیم د دسمبر په اتمه ړنګ شو. نو په لنډه موده کې دا با ثبات ښکاري خو موږ نه پوهیږو چې په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به څه پېښ شي.
د سوریې د یاغیانو مشر او واکمن احمد الشراوی سوریې د جګړې ستړي شوی او د اسرائیلو په ګډون د ټولو سره صلح غواړي. د حماس او حزب الله په وړاندې له څه باندې یو کال جګړې وروسته اسرائیل هم ستړي شوی دی. خو دواړه لوري انتظار باسي چې وګوري په سوریه کې څه پېښېږي. دا و د لینډا ګریډسټاین د رپورټ پښتو ژباړه د اسرائیل سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دورې کې په شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه سخت کړل تر څو پیونګ یانګ د ارکړي چې د خپل اټومي وسلو پروګرام پریږدي. اوس پوښتنه ده چې ترامپ په خپل دویم دورې کې د شمالي کوریا نه ستمه ولري. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غا خبريال یانګ کیو ګیم رپورت پښتو ژباړی ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د یوې پوځي نندارې په ترڅ کې د ترامپ د ټاکل کېدو راهیسې په لومړي ځل د متحده ایالاتو په اړه څرګندونه کړې. هغه وویل چې تیر مذاکراتو د واشنگتن هغه څه تایید کړل چې هغه د پینګ یونګ په وړاندې نه بدیدونکی دښمن بولي. کیم ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا اټومي وړتیاوې به بې حده پراخې کړي، ځکه دا یوازینۍ لاره ده چې د بهرنیو ګواښونو مقابله وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په خوانی چارواکي ایوانز ریور وایي چې کیم نن د ترامپ لپاره د 2019 کال د وروستۍ لیدنې په پرتله په ښکاره ډول یو بل سیال دی.
کیم جونګ اون فکر کوي چې په یو قوي موقف کې دی، او زما په باور چې د دې قوي موقف یو برخه د روسیې سره د هغه نوې رامنځته شوې اړیکه ده.
د امریکا پوځي چارواکي وایي چې اوس په روسیه کې لس زرو څخه زیات د شمالي کوریا سرتیري د اوکراین پر ضد یرغل کې مرسته کوي. د روسیې دفاع وزیر بلا سوف 13 میاشت په پیونګ یونګ کې وو او د یوې ستراتیژیک همکارۍ په تړون کار کاوه. هغه تړون چې بیلوسف وایي د کوریا ټاپو وزمې کې د جګړې د خطر کمولو لپاره دی. د ناتو عمومي منشي مارک راټا وایي چې دا اتحاد د ترامپ راتلونکي ادارې لپاره یو ننګونه ده.
اټومي او توغندیزه ټکنالوژي شمالي کوریا ته منتقل کیږي، او له دې امله اوس دا خطر شته چې شمالي کوریا به د کارونې هڅه وکړي. دا نه یوازې زموږ لپاره ګواښ دی، بلکې د امریکا لپاره هم ګواښ دی.
دا شمالي کوریا لپاره د امریکا د ملي استخباراتو پوښتنه افسر سیدنی سیلر وایي چې روسیا او شمالي کوریا په ګډه د لا زیاتې بې ثباتۍ ګواښ کوي.
دا په یو پوځي اتحاد بدلیږي چې په لنډ او اوږدمهاله کې خطرونه لري. یو څرګند ګواښ دا دی چې په اوکراین کې جګړه اوږدوي، د کوریا ټاپو وزمه بې ثباته کیږي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه بې ثباته کوي.
شمالي کوریا له روسیې هوایی دفاع سیستمونه د وسلو د تولید پرمختګ نغدي پیسې خوراکي توکي او د سون توکو مرستې ترلاسه کوي. سیدنی سیلر وایي چې کیم اوس واشنگتن ته هغه شان اړتیا نه لري لکه د ترامپ د لومړۍ دورې پر مهال.
د ټولو هغو شیانو سره چې کیم جونګ اون یې د خپل نوي نږدې ملګري ولادیمیر پوتین څخه ترلاسه کولی شي، ولې به هغه ډونالډ ترامپ ته لاس اوږد کړي؟
تیره میاشت د امریکا ټاکنو څخه یو څو ورځې وړاندې شمالي کوریا یو نوی کارایز بالستیک توغندی وازمایه چې ښایي د امریکا د خاورې ډېرې برخې ته ورسیږي. د یانګ کیو کیم رپورټ پښتو ژباړه احسان الله عربزی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
امریکا کې د کریسمس د رخصتیو یو خکولا د نیویارک خار د چراغونو رڼاګانې دي. د کال په دې شپو کې د خار زیاتره برخې په رنگارنګ چراغونو رڼا کیږي، او خلک د رخصتیو نه خوند اخلي. نور حال د خبريال اروین رینن د رپورټ په پښتو ژباړه کې اوري.
د کرهایټس د نیویارک خار په بروکلین سیمه کې هر کال د دسمبر په میاشت کې د رخصتیو په جنت بدلیږي. ټول سړکونه پر رنگارنګ چراغونو پوښل کیږي، لارې کوڅې پر رنگونو آرایش کیږي، او هر خوا د کریسمس د اختر او نوی کال سندرې اوریدل کیږي. د نیویارک ښار د ښکلاګانو او رڼاګانو دا دود په 1920 لسیزه کې د یو څو کورونو د څراغان کولو سره پیل شوی، خو اوس څلوېښت کاله وروسته د ښار خلک دې سیمې ته ورځي او د نسلونو نه راپاتې دا دود ژوندی ساتي.
موږ هر کال د خپلو وریرونو، خورزو او د کورنیو نورو غړو سره په شریکه خپل کورونه ښکلي کوو او څراغونه بلو.
رڼاګانو کې د کریسمس له اختر سره تړلي کردارونه او څیرې لکه د واورې سړی او د شین ګرینیچ
او جیل منینیز پتیر خیالی چره او ټولو نه مهم سانتا کلاوس لیدل کیږي.
د دې سیمې د خلګانو چې وینم نو ډیره خوشاله کوم. هر چا خپل نوی رنگ او خوند ور اضافه کړي. د سره دا ټوله سیمه زړه راخون کې شوې ده.
د سیمې خلک ته د کوچو سایل تراوځي اکسونه اخلي د چار چار پیره نزارونه خوند اخلي او د رخصتۍ په سهار کې ورګريږي.
دا ډېر خسته ځای دی. د دې خلک به د غلو سلنن د لاسه ډېر نرم وي خو خوشاله به هم وي. د دې خلک او د غزه نور خارنه ډېر مختلف دی او ښکلی دی.
د دې سیمې تر ناګان او ښکلاګانو د پاره په میاشتو میاشتو زیار ایستل کیږي. ټول لار کوڅه پچراغونو پټیشي او د سیمه او نړۍ له مختلفو برخونو راغلي سیلانیان ورته ډلې ډلې راځي.
زه او مېرمن مې د خپل زوی سره په لومړي ځل د ډیکر هایټ سیمه ته راغلی یو. زه خپل د سټیټن آیلند اوسیدونکی یم خو د ډیکر هایټ سیمه تل زموږ لپاره راښکونکې وه. دلته کرسمس منځو او د رڼاګان خوند اخلو.
نو که څوک غواړي چې د کریسمس او نوي کال رخصتۍ څخه خوند واخلي د نیویارک ډیکر هایټس سیمه ته دی یو ځل ورشي او له نږدې څخه دی وګوري. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پښتون چګورنی غورزنګړو او پلویانو یو جرګګۍ رابللی و چې یو ورځ دوام وکړو او ځینې مهم پریکړې او وړاندیزونه کړې دي. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ راغلی.
په کالیفورنیا ایالت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو او پلویانو دا جرګګۍ تر ډیره د هغو پریکړو په ننګ راټوله وه چې په تېر اکتوبر کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتونخوا په خیبر کې شوې وه. خو د دې یو ورځنۍ غونډې په پریکړه لیک کې افغانستان کې د خزینه او د کار، تعلیم او هلته د ټاکنو یا لویې جرګې له لارې د یو حکومت د جوړېدو وړاندیز هم شوی و. په سکرمنټو ښار کې د دې جرګګۍ ویناوالو تر ډیره په کوزه پښتونخوا او برغاړه افغانستان کې د دوی پټکو د واکمنو لخوا پر ولس روان ظلم وغانده او ویل نړۍ ګوري او واکمنې د خلکو په حقونو گزارونه کوي.
اسلام دا حق ورکړی، محمد رسول الله دا حق ورکړی. کله چې اعلان دی رسول الله د لا اله الا الله محمد رسول الله وکړ، اول دې د خویندو غږ جړ کړی په کوه صفا باندې. د خویندو زده کړه ز په خپله د ورونو نه مهمه بولم. ولی اولینا مدرسه زما د زوی د ما د لور اولینا مدرسه د مورکی ریګ ده.
دوی ویل چې د دې ډول جرګګیو د جوړې دو موخه دا ده چې نړۍ په دې قانی کې چې د خیبر جرګه څه حسینه ورابلل شوی او په کې شوی پریکړې د ولس پر رایه شوی او حکومتونه دې ورته پام وکړي.
د دې جرګې مهم هدف دا و چې دلته په امریکا کې د شپږ لک سیونې سي بیا تر ولکه پورې افغانان دي. د دغه افغانان مش سره ارګنایز کو، د دې طاقت د پښتون قومي مبارزې کې په کار راولو او د دې سره سره دغه ولکه افغانان چې دلته په امریکا کې دي دا د پښتون کیس په نړیوال کولو کې ډیر مهم رول لوبولې سي.
پښتون ژغورنې غورزنګ په ټوله نړۍ کې دا رقم جرګې لکه نن چې په امریکا کالیفورنیا کې وسوله دا رقم جرګې پلان لري، پلان کوي چې د خیبر کمی جرګې د پریکړو او دغه جرګې په حمایت کې د لرو بر افغانانو چې خارج میشتي د دې دا خلک دا افغانان په دې جرګې په دې پریکړو کې راګر کړی.
ډېر درانه مشران راټول
دغه جرګې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم وینا وکړه او دا جرګګۍ مهمه وګڼله چې د ولس غږونه خبرګولې شي. که څه هم د خیبر په جرګه کې یو پریکړه دام شوی و چې د ډیرو پښتون میشتو سیمو نه د پاکستان پوز او وسلوال ووزی، خو هغه نیټه پوره شوې مګر نه وسلوال وتلی او نم پوزیان. خو منظور پښتین دغه مسلې ته صرف اشاره وکړه او وی ویل یو څه ستونزې شته او زر د چې د یو ویډیوي پیغام للارې وضاحت وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. متحده ایالات د پاکستان له خوا چې یو اټومي وسلوال هیواد دی، د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو د خپرېدو د ګواښ په اړه اندېښمن دی. واشنگټن کې د کارنګي په څېړنیز مرکز کې د وروستیو سرګندونو په ترڅ کې د ملي امنیت مرستیال سرکار جان فاینر وویل چې که پاکستان په زیاتېدونکي ډول د پرمختللو توغندیو ټکنالوژي پراختیا ته دوام ورکړي نو پاکستان به د دې وړتیا ولري چې د متحده ایالاتو په ګډون د سویلي آسیا نه بهر اهداف په نښه کړي چې د پاکستان د نیت په اړه پوښتنې راپارولې دي. د ملي امنیت د سلاکار مرستیال فاینر ویلي چې امریکا خپل اندېښنې د اسلام آباد سره شریکې کړې دي، خو له بده مرغه دا زموږ احساس ته چې پاکستان دغه اندېښنو ته په جدي توګه پام نه کوي. خغلی فاینر یادونه وکړه چې په پایله کې د بایدن ادارې د پاکستان د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو د سیستم د لا پراختیا سره د مقابلې لپاره یو لړ ګامونه پلي کړی دي. هغه زیاته کړه تیر کال موږ د غیر پاکستانی ادارو په وړاندې په دریو پړاوونو کې بندیزونه ولګول چې د پاکستان د بالاستیک توغندي پروګرام سره یې مرسته کوله. هغه وویل موږ د پاکستان په دولتي ملکیت په ملي پراختیايي مرکز مستقیم بندیزونه ورغول. دا لومړی ځل دی چې موږ د توغندیو د پراختیا سره تړلې د پاکستان په دولتي شرکت باندې بندیزونه ورغول. د ملي پراختیا مرکز یا NDC سربیره چې د پاکستان د اوږد واټن توغندیو د پروګرام نظارت کوي، متحده ایالاتو په کراچۍ کې په دریو نورو شخصي کاروبارونو باندې هم بندیزونه ولګول چې د NDC لپاره کار کوي. د ملي امنیت سلاکار مرستیال فاینر ټینګار وکړ چې امریکا د اوږدې مودې راهیسې د پاکستان سره په پرمختیايي ترګري ضد مبارزې او نورو امنیتی مسایلو کې همکاري کوي. هغه زیاته کړه چې موږ په سختو وختونو کې د اسلام آباد سره مرسته کړې ده او موږ د ګټو په خاطر د همکارۍ اړیکو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وډانت پټیل په یو تازه خبری کانفرنس کې ویل امریکا ژمنه ده چې په نړۍ کې د ناپیلو وسلو د خپرېدو مخنیوي وکړي او پاکستان په دې برخه کې مهم شریک دی. د بهرنیو چارو وزارت به زموږ د ملي امنیت ساتلو لپاره د بندیزونو او نورو وسیلو کارولو ته دوام ورکړي او ډاډ به ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو صادرونکي او د متحده ایالاتو د مالی سیستمونو نه تولیدونکي ناوړه ګټه پورته نه کړي. هغه ویل دا زموږ هیله ده چې په دې مسلو کې د پاکستان د حکومت سره ښکیلتیا ته دوام ورکړو. ترنو اوریدونکو د امریکا غږ سره مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو. اجازه واړو چې زموږ خبرونه اوریدو ته دوام ورکړي.